Radio. Radio Azadi.
دا امریکا غږ شنا رادیو له همکارانو مننه کوو او دا ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. دا ساده رادیو د خبرونو په فایل کې مزه اجملاند له نور همکارانو سره یو ځای. هر کله کوم سار مو په خیر زموږ ټول سلامونه ومني. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. په فرانسه کې یو لاری چلوونکی د خلکو پر راټول شو خلکو ډزې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ تروریستي ډلې او غړي ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون مسکو ته له رسیدو سره سم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ تروریستي ډلې او غړي ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د دې وزارت وایان جنرال دولت وزیری پرون ازادې رډیو ته وویل چې د ناټو ځواکونو په ننګرهار کې د پاکستاني طالبانو د یو قمندان عمر نری د وژلو عملیات له دوی سره د مشورې پر بنسټ کړي. عمر نری د شنبې په ورځ په ننګرهار کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. هغه په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځي افسرانو د ماشومانو پر ښوونځي د حملې پلان اصلي طرح ګڼل کېږي. د جنرال وزیری په وینا نړیوال باید وپوهیږي چې د افغانستان وسلوال ځواکونه تروریستان نشي زغملی او پر ګاونډیو هیوادونو د حملو لپاره کار نشي ورڅخه اخیستلی. په غور کې د زهرا په نوم د یوې ځوانې ښځې پلار له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. زهرا چې پلار یې د ځان لپاره د ښځې په بدل کې واده کړې وه، د هغه میړه په کور کې د بد چلند له امله تېره اونۍ د غور مرکز ته نږدې د باجګونه په کلي کې ځان ته اور واچوه. اوس په روغتون کې بستر ده. د زهرا پلار محمد اعظم پرون ازادۍ رډیو ته وویل چې د غور امنیې قمندانۍ او د ولایتي شورا استازو هیڅ مرسته ورسره نه ده کړې.
په
وروستیو کې نه رسیدم، تاسو پوهیږئ نه درشم. نو ارزمه به خدای وي دولت. دوی زه له خدای او له دولت مرسته غواړم. ولسمشر نور چارواکي دي زما ارز ووري او کنن زما زه او زما خزه بزانونو ته وور واچو. خو د غور والی وایي چې تورن کسان نیول شوی او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 1,900 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ ادارې پرون ویل دا کسان تر ډېره حده کروندګر دي او د فصلونو د کرلو په څیر مهم وخت کې له خپلو کلو تېښتې ته اړ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یوې ورځې په نړیوالو سیالیو کې پرونۍ مسابقه د ایرلند لوبې ته وبایلله. د افغانستان د کرکټ بورډ اول مرستیال عزیز الله فضلي پرون ازادي رادیو ته وویل چې ایرلند په شپږو زیاتو منډو لوبه وګټله.
ایرلند په دې وتوانېدی چې 200 منډو هدف افغانستان ټاکلی وو او دوی په دغه ټاکلي هدف کې 30 کې فقط څلور لوبغاړي د لاس ورکړي وو. دغه لوبه یې په خپله ګټه پای ته ورسول. په ګورو سبا نه بله ورځ چې کومه درېیمه سیالي ده چې هغه افغانستان ګټي ایرلند ګټي، خو فعلاً درې پوینټه د افغانستان سره دي، درې د ایرلند سره دي. او دا هم د ایرلند لپاره هم د افغانستان لپاره ډېر مهم شي.
فرانسوي چارواکي وایي د جولای د 14 پر شپه خلک د سمندرګي غاړې ته ورغون شول او د 13 پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې د فرانسې د انقلاب په مناسبت د ورلوبې تنداري وروسته کورونو ته روانول چې یو کس خپل درنه لارې په خلکو ور وخېژوله. د انیس خاروال کریستن استروسی وویل د لارې چلوونکي د خلکو پر مجمع ډزې هم وکړې. د وویل د هغه تر وژنې وروسته په ټرک کې وسلې او لاسي بمونه هم موندل شوي دي. استروسی په ټویټر کې په یو بیان کې ویلي د ښار په تاریخ کې دا یوه تر ټولو تراژیدي ده او بدو پیښو څخه دا چې پکې ترابیا او زیات کسان وژل شوي. چارواکو ویل په پیښه کې لسګونو تر سلګونو پورې کسان ژوبل شوي. د ویل د وژل شوو شمیر لومړنی دی او د زیاتېدو ویره یې څرګنده کړې. تر برید څو ساعته وروسته هم پر ځمکه په سپینو څادرو پوښلي مړي پراته وو. تر اوسه د ډرور پیژندل ګلوي نه ده شوي او چا د حملې ذمهواري هم نه ده منلې. د بلې ورته حملې نښې هم نه دي لیدل شوي. خو د ښار اوسېدونکو ته ویل شوي چې د کورونو دننه پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون مسکو ته رسیدو سره سم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی. جان کیری د اسلامي دولت یادایش پر ضد په مبارزه کې له روسیې سره د پوځي همکارۍ د پراختیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مطبوعاتي دفتر مشري الیزابه تروجوډ بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل جان کیری به په مسکو کې له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې د داعش او القاعدې پر ضد پر عملیاتو د روسیې تمرکز څومره اهمیت لري او ټینګار به وکړي چې د روسیې او روسیې حکومت باید ډیر زر خپل تعهدات پر ځای کړي. او اروپایي ټولنې ویلي د ګرجستان خلک به د اکتوبر له میاشتې لویزی پرته د ورتګ اجازه ولري. د اروپایي ټولنې د پراختیا د مذاکرو او غونډیتوب د سیاسي کړنلارې کمشنر یوهانس هان پرون وویل چې ګرجستان د خو اصلاحاتو په مرسته د ویزی د ازادۍ لپاره ټول شرایط پر ځان منلي. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
السلام علیکم. په مخړې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات ته چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 14، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 22، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 25، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 28، په جلال آباد کې د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 28، او په فیض آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 28.
خبرنه مولا ازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په فرانسې کې یو لارې چلوونکي د خلکو په ګڼه ګوڼه لارې خېچولې او همدارنګه یې ډزې پی کړې، تر او یا زیات کسان وژل شوي او په لسګونو یا سلګونو نور ټپیان دي. په دې موضوع په ریپورت سربېره مو له دې خبرو چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په پېښور کې د پوځ پر یو ښوونځي د وسلوالو حملې مشکوک تره عمر نري د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو په هماهنګو عملیاتو کې وژل شوی دی. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته رسیدلی. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه د افغانستان په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او که ممکنه وه د ژوند رنګونه هم درته وړاندې کړو. دوستانو، لکه څنګه چې مخکې وویل په فرانسې کې یو بریدګر په خلکو البته په د خلکو پر ګڼه ګوڼه لارې موټر خېجولې، همدارنګه ویل کېږي چې ډزې یې پرې کړي، تر بیا او زیات کسان یې وژلې دي. مخکې له دې نه چې دې ریپورټ ته ورشو، د افغانستان په اړه به یو ریپورټ راواخلو. هغه دا دی چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په پېښور کې د پوځ پر یو ښوونځي د وسلوالې حملې مشکوک تره عمر نري د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو په هماهنګو عملیاتو کې وژل شوی دی. په اړه یې فرشته جلال زی ریپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوال ځواکونه یې هیڅ تروریستي ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وایي د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ځواکونو په پېښور کې د پوځ پر ښوونځي د حملې د مشکوک تره عمر نري د وژلو لپاره حمله له افغان حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس کړې ده. ښاغلي وزیری پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ملکي تلفاتو او د تروریزم ضد عملیاتو د مؤثریت لپاره د ناټو ځواکونه د افغانستان له ملي اردو سره د هماهنګۍ او مشورې پر اساس کار کوي. جنرال وزیری وایي د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت هیڅ حمله د افغانستان له حکومت سره له هماهنګۍ پرته نه کوي او ټول معلومات په یو واحد مرکز کې تحلیل او تجزیه کیږي. یو ډیره مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دلته تروریستي حمله وکړي او یا له دې ځایه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. جنرال وزیری څرګنده کړه چې پر عمر نري او د هغه پر ملګرو هوایي حمله د ناټو ځواکونو کړې ده. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه پر فیسبوک لیکلي و چې د عمر منصور او د هغه د وو ملګرو د ځای تر تایید وروسته ولسمشر غنی د هغوی د وژلو د عملیاتو امر وکړ. حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړې د افغانستان حکومت تروریستانو ته د پانګې په سترګه نه ګوري، په تروریستانو کې فرق نه کوي او هغوی په نقشه کوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی په دې اړه چې د حملې امر ولسمشر غنی کړای پس غرده له خبرو ډډه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وړ مورځ ویل چې د پاکستانی طالبانو یو قومندان عمر نری د جولای په نهمه په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په وروستیو دوو میاشتو کې دا د وسلوالو طالبانو دوهم لوی قومندان دی چې د افغانستان او پاکستان ګډ سرحد ته په نږدې سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې وژل کیږي. د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د روان میلادي کال په می میاشت کې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. خو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د نورو لویو قومندانانو د شتوالي امکان څومره دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ایره باید مردم افغانستان و جهان بفهمه که در افغانستان
د افغانستان او نړۍ خلک باید په دې وپوهیږي چې دلته هیڅ تروریست د استوګنې اجازه نه لري. موږ داسې نه یو لکه زموږ ګاونډی هیواد چې علني د تروریستانو د تمویل او تجهیز او د هغوی د روزنې کار روان کړی دی. هغوی ته ځایونه ورکړل شوي او ملاتړ یې کیږي. د افغانستان حکومت د تروریستانو د ځای په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم له یوې شیبې ځنډ پرته پر هغوی حمله کوي. د پاکستانی طالبانو قومندان عمر نری چې د خلیفہ عمر منصور او خالد خراسانی په نوم هم پیژندل شوی په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځي مامورینو د ماشومانو پر یو شوونځي د خونړۍ حمله د پلان جوړولو ادعا کړې وه. په حمله کې لږ تر لږه 150 تنه چې د شوونځي زده کوونکي ښوونکي او نور کارکوونکي پکې وو ووژل شو. عمر نری ویلي و چې د دې حمله لپاره یې انتحاریان او وسلوال روزلي وو.
آزادی خبری مجله اوري.
د فرانسې په نیس ښار کې یو کس د خلکو پر مجمع لارې ورخېژولې او شاوخوا 15 کسان یې وژلي. په خاطر شپه ناوخته هغه مهال شوي چې د ښار خلک د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو ته ورغونډ شوي وو. چارواکي وایي پولیسو د لارې ډرایور وژلی. تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
چارواکي وایي په نیس ښار کې خلک د سمندرګي غاړې ته ورغونډ شوي ول او د 13مې پیړۍ د وروستۍ لسیزې د فرانسې انقلاب په مناسبت د اورلوبې تر نندارې وروسته کورونو ته روان ول چې یو کس خپله درانه لارۍ په خلکو وروخېجوله. د نیس ښاروال کریستیان استروسی وویل د لارۍ چلوونکي د خلکو پر مجمع ډزې هم وکړې. د ویل د هغه تر وژنې وروسته یې په ټرک کې وسلې او لاسي بمونه هم وموندل. استروسی پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل دا د ښار په تاریخ کې یو له تر ټولو تراژیکو او بدو پیښو څخه ده چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. چارواکو ویل په پیښه کې له لسګونه څخه تر سلګونه پورې کسان ژوبل شوي دي. دوی ویل د وژل شویو شمیر لومړنی دی او د زیاتېدو ویره یې څرګنده کړه. تر برید 100 ساعته وروسته هم پر ځمکه په سپینو څادرو پوښلي مړي پراته ول. تر اوسه د ډرایور پیژندګلوي نه ده شوې او چا د برید ذمهواري نه ده منلې. د بلې ورته حملې نښې هم نه دي لیدل شوي خو د ښار اوسیدونکو ته ویل شوي چې د کورونو دننه پاتې شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حملې غندنه کړې او وی ویل داسې ښکاري چې دا یو بوګنوونکی ترهګر برید وو. اوباما بیګا په یو پیغام کې ویل له خپل تر ټولو پخواني ملګري هیواد فرانسې سره د دې حملې په غم کې او د دې د غبرګون په برخه کې ولاړ دی. تیر کال په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په پاریس کې پر بیلابیلو ځایونو بریدونه وکړل چې پکې 130 کسان ووژل شول. په نیس کې بیګانۍ حمله پر داسې وخت شوې چې د تېر یک شنبه یا اتوار پر ماښام په فرانسې کې د اروپا فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د فوټبال د لوبو پر وخت په نیس، پاریس او نورو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي ول. په وروستیو کې د وسلوالو ډلو ځینو غړو د ګاډو په وسیله بریدونه کړي دي چې پکې یې زیاتره په اسرایلو کې شوي. خو د نیس د حملې په څیر مرګ ژوبله پکې هیڅ کله نه و شوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو لخوا د نوو خبرو شو شمیرو له مخې روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 150,000 کسان په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل نوي راپور کې د افغانستان کورنۍ بې ځای سوي تر ډیره هغه بزګر یاد کړي چې د خپل مځکو د حاصلاتو راټولولو فصلونه له لاسه ورکړي، کرنه او مالداري له خطر سره مخامخ ده او د خوړو د کموالي خطر یې ګواښي. په دې راپور کې راغلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 150,000 کسان په افغانستان کې بې ځایه سوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویلي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې ارزونې پیل کړې او مستحق کسانو ته لازمي مرستې کیږي. دوی وایي په هر ولایت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاستونه د هغوی د مرستو غوښتنې راټولوي، بیا هم دا غوښتنې له بېلابېلو مرسته کوونکو ادارو سره په ګډه ارزوي او مستحقو کسانو ته مرستې رسول کیږي. په دی وروسیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالی د دې لامل سو چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو ګواښ وکړي، خو دا ستونزه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو له لارې حل سوه. پوښتنه دا ده چې که په راتلونکي کې دې ته ورته پېښې کېږي او کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي، نو افغان حکومت څه تدابیر لري؟ د افغانستان د کډوالو چارو وزیر په دې اړه ډاډ ورکوي او وایي حالاتو ته په کتو خپل لازم اقدامات کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ تروریستي ډلې او غړي ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو ځواکونو په ننګرهار کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان عمر ندی د وژلو لپاره عملیات له دوی سره په مشورې کړي. په غور کې د زهرا په نوم د یوې ځوانې ښځې پلار له حکومته د انصاف غوښتنه کړې ده. زهرا یې پلار د ځان لپاره د ښځې په بدل کې واده کړې و او د خپل میړه په کور کې د بدعمرۍ له کبله ځان ته اور اچولې. ملګر ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 1,900 زره افغانان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د فرانسې په نیس ښار کې یو کس د خلکو پر مجموعه لاره ورخېژولې او شاوخوا 15 کسان وژلي دي. په خطر شپه ناوخته هغه مهال شوي چې د ښار خلک د فرانسې د ملي ورځې لمانځلو ته ورغونډ شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون مسکو ته رسیدو سره سم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. جان کیری د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې له روسیې سره د پوځي همکارۍ د پراختیا په اړه د خبرو لپاره د هیواد ته ورغلی. دوستانو زموږ غږ لاساده راډیو ناوړی اوس په سلطان محمد سرور ته غوښ شو دا به وورو چې لوی دي زی ورسپانې د افغانستان په اړه څوي.
هافینګټن پوسټ ورسپانه د خپلې ورستۍ غړې په یو عنوان کې لیکي د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملاتړ ماموریت ک دایمي عملیات. ورسپانه وړاندې لیکي سره له دې چې په افغانستان کې غړې تیروتنی شوې دي، خو امریکا او جمهور رئیس په افغانستان کې ناکام نه دي، بلکې دغه هیواد خپلو دو حکومتونو چې له 2001 کال وروسته رامنځته سول ونه شو کړای چې د خلکو غوښتنې ترسره کړي او د اعتماد وړ ادارې رامنځته کړي. هافینګټن پوسټ لیکي چې د ملي وحدت د حکومت مشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د لا زیاتو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو هرکلی وکړ، خو ډیر کم خلک په دې باور دي چې د امریکایي ځواکونو د شمیر تدریجي کموالی به د طالبانو د بریدونو مخه ونیسي. خو د ملي وحدت په حکومت کې د ژورو اصلاحاتو نشټوالی او د دواړو مشرانو ترمنځ سیالي چې د پرمختګ مخه ډب کړي یوه لویه ستونزه ده. هافینګټن پوسټ وړاندې لیکي چې وسلوالو طالبانو سره د پاکستان مرسته او ملاتړ یو بل مهم عامل دی چې په افغانستان باندې تاثیر کړی دی. پاکستان د ورځپاڼې په لیکنه د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې خپل نیابتي جنگ ته دوام ورکوي او افغانستان په داسې موقف کې نه دی چې پاکستان مجبور کړي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. خو هافینګټن پوسټ ورځپاڼه دا هم لیکي چې د ملي وحدت حکومت خلکو ته قناعت ورکولی سي چې دوی له طالبانو ښه دي او په دې وسیله په خلکو کې د طالبانو نفوذ کمولی سي، او دغه مقصد ته د رسیدلو یوازینۍ لاره د قانون حاکمیت او د اداري فساد مخنیوی دی. ورلد پالیټکس ریویو خبرونه بیا په یو عنوان کې لیکلي دي چې د جمهور رئیس اوباما واکمنی مخ په ختمېدو ده، خو په افغانستان کې د امریکا جنگ به اوږد وي. خبرونه لیکي چې امریکا هم په افغانستان کې خلیګاوی لري او یوې داده چې هیڅ کله یې له دغه هیواد د وتلو ستراتیژي نه درلوده. خبرونه لیکي هغه توضیحات چې اوباما په افغانستان کې د لا زیاتو عسکرو د پاتې کېدو په حق لوړاندې کړل، په حقیقت کې په دغه هیواد کې د امریکا پښه بنده کړه. باراک اوباما وویل چې دې ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم پناه ځای شي. ورلد پالیټکس ریویو وړاندې لیکي کلونه کېږي چې افغانستان د تروریستانو لپاره د امن ځای نه دی، او کله چې جمهور رئیس اوباما په 2009 کال کې لسګونه زره نور عسکر افغانستان ته واستول، هغه مهال هم افغانستان د تروریستانو د امن ځای نه و. یو بل دلیل چې جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د لا زیاتو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو لپاره وړاندې کړ دا و چې د هغو کسانو د قربانۍ درناوی کوي چې خپل ژوند یې په افغانستان کې له لاسه ورکړی دی. ورلد پالیټکس ریویو خبرونه لیکي داسې ښکاري چې باراک اوباما د قربانیانو د درناوي لپاره یو شمیر نور قرباني کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري په خبرونه کې البته په دې نیم ساعت خبري مجله کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي پاکستان له حقاني شبکې او نورو ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکوي. دا به مو اوري چې د برتانی نوې صدر اعظم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت لپاره یو نوی کس ګمارلی چې یو وخت یې باراک اوباما د برتانی په وړاندې په مقرصانه چلند تورن کړی و. د ژوند رنګونه هم لرو خو پایل لدی کو چې د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وای پاکستان د حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ ته هم دوام ورکوي. ښاغلی نبیل د ځینو اسنادو په وړاندې کولو سره وایي چې پاکستاني پوځیانو د ضرب غضب تر عملیاتو د مخه په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پورې تړلي غړي او قمندانان خوندي ځایونو ته لېږدولي وو. اجمل تورمان د دغه اسنادو پر استناد رپورټ چمتو کړی.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د ځینو اسنادو او شواهدو په وړاندې کولو سره دا څرګنده کړي چې د پاکستان استخباراتي اداره له حقانی شبکې او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو نه ملاتړ کوي. ښاغلي نبیل ویلي چې ISI د حقانی شبکې غړو او قمندانانو ته خوندي ځایونه او تجهیزات برابر کړي او له دغې ډلې نه په قوت سره ملاتړ کوي. ښاغلي نبیل په دې اړه ځینې اسناد هم له رسنیو سره شریک کړي چې ښیي په پاکستان کې یو 50 ترهګرې ډلې فعال دي کوم چې له دینی مدرسو نه خلق نیسي. د ملي امنیت پخوانی رئیس ویلي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې له حقانی ډلې لکه د هند په وړاندې لشکر طیبه داسې استفاده کوي او د خپل هدفونو لپاره په دغه هیواد کې د جګړې اورته پوکي ورکوي. رحمت الله نبیل وایي چې په پاکستان کې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان دولسمشری تر ټاکنو شپږ ورځې مخکې پرته له هیڅ ډول مخکینی خبرتیا څخه په یو اړخیز ډول په شمالي وزیرستان کې د ضربیات په نوم عملیات پیل کړل چې هدف یې په افغانستان کې د وضعیت خرابول ول. ښاغلي نبیل ویلي چې د یادو عملیاتو په پیل سره پاکستان د شاه سلیم کوتل، توپخانی او هغه لارې چې پکتیکا، ننګرهار، کونړ او نورستان سره نښتي پرانیستي ترڅو د افغان دولت وسلوال مخالفان افغانستان ته راشي او د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. په هغه اسنادو کې چې ښاغلي نبیل خبر کړي راغلي چې په ضربیات په عملیاتو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا حقانی شبکه ونه ځپل شوه، بلکې د عملیاتو نمخ کې د یاد شبکې غړي، کورنۍ، وسلې او تجهیزات خوندي ځایونو ته لېږدول شوی ول. په هغه اسنادو کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا یو بل ته لېږل شوی او ښاغلي نبیل رسنیو ته استولي لیدل کېږي چې له عملیاتو نمخ کې په شمالي وزیرستان کې عطا محمد او حافظ لقمان الله د حقانی شبکې د ملازر محمد د ډلې قمندانان د میرانشاه په دتخیلو سیمه کې د پولیسو په یونیفورم کې د پاکستان د پوځ په موټرو کې پوځي کمپونو ته لېږدول شوی دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی. جان کیری په مسکو ته په دې دوه ورځني سفر کې د روسانو سره د سوریې پر وضعیت خبرې وکړې. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
جان کیری با په سوریه کې د اسلامي دولت پرم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره روسیې ته د زیاتې همکارۍ وړاندیزونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ د زیاتولو په بدل کې له مسکو او دمشق د نوي حکومت په لور د سیاسي انتقال بهیر د پیل غوښتنه وکړي. جان کیری به د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د سوریه کورنۍ بحران، په سوریه کې د بشار الاسد راتلونکي او د اوکرين وضعیت په دوی د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د واشنگتن پوسټ په حواله جان کیری به روسي لوري ته د داعش او په سوریه کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهه النصره پر ضد د مبارزې په اړه د ولسمشر باراک اوباما لوري د همکاري د وړاندیزونو لیک وسپاري. د واشنگتن پوسټ په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به روسي لوري ته وړاندیز وکړي چې په سوریه کې د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو د هماهنګۍ لپاره د پوځي قومندې او کنټرول یو ګډ مرکز جوړ شي. د ورسپانې په حواله په دې مرکز کې به چې امریکایي روسیې ته د جوړېدو وړاندیز کوي، د دواړو هیوادونو پوځي او استخباراتي چارواکي د ګډې مبارزې د ښې هماهنګۍ لپاره ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت وړاندیز کړی چې دا مرکز د اردن په پلازمینه عمان کې جوړ شي. سپینې ماڼۍ مسکو ته د جان کیری تر رسیدو وروسته څرګنده کړه چې متحد ایالات په سوریه کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې له روسیې سره پوځي هماهنګي نه لري، خو په دې برخه کې د مسکو د همکاري هرکلی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به روسی چارواکي وهڅوي چې په سوریه کې د لانجې اوږدمهاله حل پیدا سي، خو تر دې مخکې داسې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر ویلي چې جان کیری به یو ار بیا په سوریه کې د روان کړکېچ د حل موندلو هڅه کوي. د مارک تونر په وینا کیری به په دې اړه له روسانو سره د امریکا نظر او وړاندیزونه بیا هم شریک کړي. له سوریه څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې جګړې شدت موندلی او د بشار الاسد ځواکونو پر هغو یو شمېر سیمو بیرته کنټرول ټینګ کړی چې مخکې له لاسه وتلې وې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د برتانیا نوې صدر اعظم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت لپاره یو نوې کس ګمارلې. د برتانیا د بهرنیو چارو نوې وزیر بوریس جانسن یو وخت ویلی و چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خټه کینیایی دی او د برتانیا په وړاندې مغرضانه چلند کوي. په دې اړه به د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واورو.
د برېټانیا نوې صدر اعظم تریزا می وایي له اروپایي اتحادیت څخه د برېټانیا د جلا کېدو پریکړه به عملي کیږي خو وخت نیسي. نوموړي د لندن پخوانی شروال بوریس جانسن د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وګمارل چې خلکو ته حیرانوونکی و. جانسن له اروپایي اتحادیت څخه د جلا کېدو په پلوي کمپاین کوه. هغه په زغرده خبرې کوي او په هر څه ملنډې وهي. دغه کس د نړۍ له مشرانو سره د برېټانیا د ډیپلوماسۍ پر مخ وړلو لپاره یو حساس انتخاب بلل کېږي. جانسن یو وخت ویلي و چې ولسمشر باراک اوباما په خټه کینیایی دی او له دې کبله چې نیکګانو یې د برېټانیا له امپراتورۍ سره ښې اړیکې نه درلودې، نو اوباما د برېټانیا په وړاندې مغرضانه چلند کوي. جانسن په اروپا کې هم هغه مال خلک حیران کړل چې د اروپایي اتحادیې اهداف یې د هیټلر او ناپلیون له اهدافو سره مقایسه کړل. نوموړي په تیرو کلونو کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندیدانو په اړه هم سپکې خبرې کړې وې. هغه په 2008 کال کې هیلری کلینټن د عقلي او عصبي روغتون له یوې نرسې سره تشبیه کړې وه. د دغه راز په لندن کې په یوې خبرې شوې مقالې کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه لیکلي و چې راځئ له شیطان سره معامله وکړو او باید له پوتین او بشار الاسد سره همکاري وکړو. جانسن د چهارشنبه پر ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته وویل
humble, very proud to be offered this chance. I think
yaqinan zadir mutawazim aw yaram che da fursat ma tarakal sawidai fikr kom Theresa May nan da Britania da charo par makhrolo pa ara fawqala da waina darloda
about her ambitions for the country.
Merman May da gharas tajruba larun kai diplomat Philip Hammond da Britania da maliye wazir patoga wataka. Hammond ba la europai itihadiyat kha da Britania da jala ke do pa prosa ke da nawi saudagari zo aw iqtisadi ari ko da muhim juziyato dar zawani masuliyat walari. Par de sarbera dwan nor haqiqat سان هم په لوړو پوستونو کې ګمارل سوي دي چې له اروپایي اتحادیې څخه د بیلې دو کمپاین کوونکی وو. دغه ګمارنې ښیي چې سره له دې چې میرمن می په خپل هم د دې بیلوالي سره موافق نه و، خو اوس غواړي د پریکړه عملي سي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبرې مجلې د رپورټونو برخه پای ته رسو. مخکې د دې نه چې سلطان محمد سرور راشي او بل نیم ساعت خبرې مجله درته وړاندې کړي، په مکه د ژوند رنگونه ده.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راتوي؟
زما نوم شعیب ده، د دې فارماسیست په توګه کار کوم.
د تحصیلات مو کومه برخه کې دي؟ یعنی علي زده کړې مو کړې دي؟
بل علي زده کړې مو کړې دي، میهن پنتون کې مو فارماسي وایلي.
اوس فارغ یې کوه؟ عمل کوي؟
اوس فارغ مو فارغ شوی.
تاسو په نظر مثلا څومره ضرورت چې سړی یو دواخانه کې کار کوي باید فارماسیست اوسي، یعنی مسلکي شخص اوسي؟
او دا خو باید یو زوره خبره ده چې یو دواخانه کې څوک کار کوي باید مسلکي نفر دواخانه کې اوسي، تر اوسه غلط دواګانې ورنه کوي او څه بیا دا غلط ډیزرت ورکوي او مریض نشي کولی چې په خپل هغه علت باندې پوه شي، نه نتیجه نه ورکوي دواګانې. او بیا ډېر خطر هم لري، کوم بعض دواګانې ډېر خطرناک دي، کوم مریض ته ورکړي لبه یې نیولی شي.
بیا پانتون کې وی مثلا فارماسي مو ویل تاسو سره کوم عملی کارونه کول دوا جوړول چې سره کوم فارماسي واسطه
دی؟ افغانستان پنتن نه خدای دونه پښتف نه کړای شي د عملی کارونه کې هټ باز باز کارونه عملی او باز نظریه مو نو که ان شاء الله خدای دونه وکړي افغانستان پنتن نه پښتف دي کړ ټول عملی کارو سي نو دا به مسل تخوي.
یعنی هغه درسونه چې مو لوستي وو اوس چې دلته دواخانه کې طبقات لري، هغه چې مو ویلي وو اوس عملاً کار کوي
او دا ډېر خدا چې باز کا پنتونان نس درس ورکوي هغه مطابقت کوي بعد پنتونان سي راځي د جيت سي څو پځپاو کې ډېر ځات مطابقت لري دا هغه نو سره
ته چې کار کوي اېد مخده ژوند روزانه ژوند په تیریږي
او نو خوشوکر دا روزانه اېد نو کوي نو دلته مکه باز کا ماشين دي ډاکټر صاحب دې موږ رئیس تر دا هغه ماشين ورکوي او نو وخت تیریږي شکر نو دا
څنګه د کورنۍ کې کورنۍ مسولیت هم ستاسو په غاړه ده
bale bale د کورم نه چا دې موږ په غاړه دي خپل د کورما سره منو اوس په مسولیتونو ټول ما په غاړه دي کو
تاسو په نظر مثلا یو ځوان چې کار کوي کنه تاسو خپل کار کوي کورنۍ ته مثلا تیاغوی لپاره کار کوي پیسې ورته ګټي څومره د خوشحالتیا احساس کوي چې تاسو دیغوی لپاره د خدمت جوګي
دا خور ځوان به ته احساس ولري چې خپل کار کوي خپل خپل ماش ته کوي غډیر یو خپل یو خدبیل او ځانته او لذت لري نو دا ډېر ښه کار دی ځوان یو مسلکی ځوان یو باشوي تحصیل کې کار کوي دا خو ما نظر